یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د غرمې دولس بجېسوي دا پښتو خپرونه زملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې له لاسه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وروستیو خونړیو پیښو د قربانیانو غچ به واخلي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسله والو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او د لسګونو بېګناه خلکو په وژلو سره له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو فرصت له لاسه ورکړ. په کندهار کې د ماشومانو یا د ګزند دوه د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. متحده ایالات وایي د روسیې یوه جنګي جت الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکا یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د یو نیم متر په واټن نږدې او له مخې تېره شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي وسله والو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او د لسګونو بېګناه خلکو په وژلو سره له افغان حکومت سره د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په وروستیو مرګونو بریدونو سره وښوده چې له سرې کرښې وتلې دي. ښاغلي مرتضوي وویل هغه وسله وال چې له جګړو لاس اخلي او د سولې خبرو ته حاضرې د سولې خبرې اترې ورسره ممکن دي، خو هغوی چې له جګړو او افغان وژنې لاس نه اخلي اعمال به بې ځوابه پاتې نه شي. افغان چارواکي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته متحده ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ډونالډ ترامپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د لیدو په مهال وویل په هېڅ صورت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې ممکن نه دی. هغه وویل طالبانو او د افغانستان وضعیت په اشاره وویل فکر نه کوي چې متحده ایالات به اوس مهال د خبرو لپاره چمتو وي او دا پروسه ډیر وخت اړتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کلکه په طالبانو انتقاد وکړ چې په بې ګناه خلک په بې رحمانه ډول وژني. په کندهار کې د ماشومانو یا د ګوزند د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې په د کندهار په سپین بولک او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر نه ته لوړ شوی چې شپږ یې په شاولیکوټ ولسوالۍ، دوه یې په سپین بولک ولسوالۍ او یوه یې په کندهار ښار کې ده. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د انقلابي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت د نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه د فلج دوه نوې پیښې دوه فلج شوي ماشومان دي چې یو یې هلک او یوه انجلۍ ده چې شاوخوا د دوه نیم کلونو عمرونه لري. د چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو تغذیې ناسم وضعیت او دغه راز ځینې نور عوامل دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د واورې وروستیو ورښتونه به تر ډېره حده په کابل ښار کې د هوا ککړتیا له منځه یوسي. د دغې ادارې مرستیال عبدالولي مدقق ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورښتونه به د کابل ښار د اوبو زیرمې چې د ورښتونو د نه کېدو له امله کمې شوې وي تر یوه حده ډکې کړي. ده وویل په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې د ورښتونو د نه کېدو له کبله د کابل ښار هوا تر وروستي حده ککړه شوې او ګڼ شمېر خلک یې په ناروغیو اخته کړي. خو دا یو چې د واورو له دغه ورښتونو سره داسې هیلې هم زیاتې شوې چې د ورښتونو د نه کېدو له امله راپورته شوې اندېښنې کموي. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. متحده ایالات وایي چې د روسیې یوه جنگي جت الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکایي یوه سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د 1.5 متر په واټن نږدې او له مخې یې تېره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې دا ډول ناامنه اقدامات چې د ناسمې محاسبې امکان پکې شته د دواړو خواوو پیلوټان له خطر سره مخامخ کوي او په فضا کې د الوتکو د ټکر باعث کیدی شي بند کړي. پرون له دې مخکې د امریکا سمندري ځواکونو وویل له تورې بحیرې پر سر په نړیوال فضایي قلمرو کې د امریکا یوې کشفي الوتکې خپل ماموریت نیمګړی پرېښود. د روسیې دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د روسیې 28 جنګي الوتکو امریکایي الوتکه وپیژندله. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې روسیې د پیښې پر مهال ټول احتیاطي تدابیر نیولي وو، خو د امریکا سمندري ځواک ویلي چې روسیې الوتکې باید د پیښو د مخنیوي او مسؤلیت د یقیني کولو لپاره د نړیوالو معیارونو په چوکاټ کې دننه چال چلند وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه له څه باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ترامپ وینا به د خوندي، پیاوړي او ویاړلې امریکا د جوړولو پر موضوع متمرکزه وي. تمه ده چې د ښاغلي ترامپ یو کلن اجراءات به د ونډو د بیو د لوړېدو او د وزګارتیا د کچې د کمولو په ګډون د امریکا له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ترامپ به د مالیو د کمولو د هغه قانون ستاینه هم وکړي چې په دې وروستیو کې تصویب شوی دی. تمه ده چې ترامپ به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پاسیفیک سمندر د دواړو خواوو د تجارتي شراکت له تړون او د پاریس له اقلیمي موافقې د امریکا د وتلو پر ګټو او په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ماتې خبرې وکړي. د شمالي کوریا په اړه به سخت دریس خپل کړي او د اسرایل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو یادونه به وکړي. د چین او روسیې په تېره پر موسکو د نویو بندیزونو د جزئیاتو په اړه به د ترامپ خبرې هم مهم ګڼل کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې تر لاسه کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پوځي لار د ستونزې حل نه دی.
دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلی مګران چې جنگ به وکړي چې د تلفات به زیات شي مسله به زر نه حل کېږي. حل لاره هغه د خبرو لار.
په پاکستان کې مو د افغان کډوالو په اړه د افغان سفارت لمرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې ده.
چې د کډوالو شمیر دومره زیات دی، د 2 میلیون نه زیات دی، چې په لنډه موده کې د دوی بیرته تک زیات عملي نه دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا خزانه وزارت د هغو روسانو نوم لړ خپور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا اونیس پروګرام خپریږي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې لارې تر لاسه کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم تازه ویلي و چې په افغانستان کې وروستیو حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وسي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پوځي لار د ستونزې حل نه دی. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
په وسلوالو طالبانو د فشارونو په دوام اوس د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی او تر دې وروسته به دوی سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا ویلي و چې په افغانستان کې روسي حملو ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي او وسلوال طالبان به ډیر ژر سنډې تکړي. دی وای سوله د جګړې له میدان تر لاسه کوو. موږ د جګړې په ډګر کې بریالي یو او دوی یعنی طالبان به ډیر ژر سنډې تشي. ماته به وخوري او دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه زیری دی. جمهوری ریاست د ازادي رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا طالبانو سره به د سولې د خبرو دروازې وتړل شي ویل، یوازې د حق کسانو په وړاندې به دا دروازې پرانیستې وي چې خپل وسله پر ځمکه اگدي. تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې طالبان په خپل وروستي حملو سره لسري کرخې اوختي او د دغې ډلې په وړاندې به له ټولو وسیلو کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم طالبانو او د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره ویلي چې فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه دی اوس مهال د خبرو لپاره چمتو وي. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې ده هغه به بشپړوي او دا وړتیا پکې ده. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګنا افغانان په بېرحمۍ سره وژني چې دا یو فاجعه ده. هرګه اوسپینه ماڼۍ په داسې حال د طالبانو په وړاندې د پالیسۍ د بدلون خبره کوي چې کابل په تیرو وروستۍ ورځو کې د خونړیو حملو شاهد و. د کابل پر انټر کانټینټل هوټل ډلیز بریت، د جمهوریت روغتون مخته موټر بم حمله او دغه شان د 111 فرقې د کنډک پر یو جزوتام حمله چې په ټوله کې په دغو پیښو کې 113 تنه وژل شول او په سلګونه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د انډونیزیا ولسمشر د دوشنبه په ورځ کابل ته راغی او د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د رول په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړې. خو د سولې دالی شورا غړی حاجی دین محمد د حکومت برخلاف د سولې په خبرو ټینګار لري او پوځي لار د ستونزې حل نه ګڼي. دی وایي جګړه غزيږي،
جنگ حل لاره چې دا اساسي لاره هغه خبرې دي او به د خبرو نه دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلی مګران، بلکې جنگ به اوږد شي او تلفات به زیات شي. خو دا دې پورې اړه لري چې ټول دا درک کړي، دې ته زمینه برابره نه شي چې جنگ شدت واخلي او بالاخره د جنگ لارې خلک ولټوي.
وسلوالو طالبانو سره د سولې او جګړې په تړاو د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا ترمنځ په لیدلوري کې توپیر په داسې حال کې لیدل کېږي چې یو شمېر افغان کارپوهان په یادو دواړو برخو کې د بری پر وړاندې خند همدا اختلافونه او د نظر د یووالي نه موجودیت ګڼي.
و موري د افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې لاره تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي له وسلوالو طالبانو سره به د سولې مذاکرات نه کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وايي چې جګړه د حل لاره نه ده، باید په وسلوالو طالبانو د لازمو فشارونو دروستلو لارې سوله راسي. له کارپو محمد ایوب رفیقی سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د افغان حکومت او د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
وسه په دې باور یم چې موږ د افغانستان مسله د تلویزیون کار راو دي په تاسو د جنگ او تجربه د جنگ څخه چې موږ راځو د تلویزیون کار او دا مسله د سولې هیڅ مغلقه یې هم په دې خاطر چې د سولې مسله په افغانستان کې زمون کې د سولې په قطعا زه په دې باور یم چې جنگ د حل لار نه ده. افغانستان ولې موږ شورا یې سره لرو؟ موږ سره تلویزیون مخته د دنیا په خلک سره ولاړ یو. څنګه دې کېدلای چې هغه لازم فشار چې باید په طالبان باندې راشي په مخالفینو د حکومت افغانستان کې چې هغه فشار دې کېدلای چې وارد
رفیقی صاحب هم دا خبره چې تاسو یې کوي چې جنگ د حل لاره نه ده، له دې وړاندې افغان حکومت نړیوالو د افغانستان ولسی جرګې مشرانو جرګې بار بار ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده، خو که وکتل شي ورځ تر بلې د مخالفینو حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیزیږي، نو فکر نه کوي چې همدغسې یو انتخاب پاتې دی حکومت ته؟
حکومت او نړیواله تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دوی حضور لري په تیرو 15-16 کالو راو دې خواته دوی په جنګ کې شکیل د سوې چې دوی ناشتي او طالبان جنګ نه کوي. د افغانستان د حکومت مخالفین جنګ نه کوي، موږ په جنګ کې شکیل یو. اسې نه چې هغه جنګ کې د افغانستان حکومت ته راشي چې موږ ولې زه سوله کوم. جنګ خو شروع دی، نو دا اوس هم جنګ شروع دی، په ټول افغانستان کې جنګ شروع دی. هلته خو جنګ ستا په دې شک نه شته، مګر هم د سولې دروازه تړل نه د امریکا لوري سره د افغانستان د حکومت
تاسو مخکې یادونه وکړه. رفیقی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په وسلوالو طالبانو باید لازم فشارونه راوستل شي، هدف مو له دې خبرې سو؟
زه فکر کوم دا اوس پرون موږ د انډونیزیا رئیس جمهور د لوري شاول د لپاره افغانستان ته راغلو. انډونیزیا د دنیا غښتلینه کتله د مسلمانانو مو او تصادفاً انډونیزیا د سولې په ارتباط باندې په جهان کې ډېر راسته راوړین دي. دا هغه ځای چې واسطه شروع شو کولای چې د افغانستان حکومت وکولای شي د خپل متحدینو په همکاري باندې هغه لازم فشار چې باید په پاکستان باندې راشي، په ایسا باندې راشي، هغه شاله ځان جنګ خو هغه دی بل هغه کور دومره وکړه سولې دروازه باندې داخل ځای کې.
د افغانستان د حکومت دغه تازه موقف چې غواړو سوله د جګړې د میدانونو د لارې نه راولو، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخالفینو حمله هم تیزی شوی دی، فکر کوي چې دغه د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې دغه تازه موقف به کوم تغییر راولي؟
په دې خاطر چې د طالبانو یا مخالفینو د افغانستان د حکومت مخالفینو نور ابعاد دي، هغه اوس یوازې په پیسې پر لید کوي، هغه لازم فشار چې باید راشي منطقي، لازم فشار باید راشي، هغه فشار چې تر اوسه نوي دا کار وشي، دا په افغانستان د خلکو غوښتنه ده، په کوم ډول د جهان غوښتنه باید وشي.
د روسي پښتني پټوګر رفیق صاحب، پټوله کې په اوس وخت کې د افغان حکومت ترڅنګ د دې هیواد سیاسي سیرو او همدارس عام خلکو ته څه کول پکار دي د حالاتو د ښه کېدو په خاطر باندې؟
یو شي چې دا تجربه کړې ده، اوس بنځما خپل شخصي تجربه سم دا ده، ولوسي وي هغه د مجبور کې د افغانستان حکومت د افغانستان سیاسي پر یو مسله باید مطلق توافق ولري چې هغه د سولې په اعتبار دا چې موږ خود بیني مشکلات لرو، سیاسي مشکلات لرو، هغه جلا خبر ده، پر د سولې په اعتبار د جنګ په اعتبار باندې د ټول سیاسي د افغانستان لاس پای دی، د افغانستان د بقا په خاطر باندې مجبور یو چې موږ لاس رسو.
افغان کارپو محمد ایوب رفیقی و چې ویلي جګړه د سولې لار نه ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو او ری اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه له مرزی احمد زید څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مالی وزارت له لوري د 95% مالیاتي جرایمو د معافیت له تصویب نه هرکلی کوي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت د خصوصي سکتور مسؤلینو ته تر راتلونکو نهه میاشتو پورې وخت ورکړی چې خپل 15% مالیه دولت ته وسپاري او جوازونه تمدید کړي. د مالی وزارت په دې وروسته کې د 1390 لمریز کال په ملي بودیجه کې د مالیاتي جرایمو د معافیت اصولنامه تصویب کړې ده. ښاغلی پسرلی وایي چې د 1391 کال نه راپدې خوا څه باندې 40,000 وړو او متوسطو شرکتونو د مالیاتو د زیاتو جرایمو ملا افغان حکومت ته مالیه نه دور کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د روان المریز کال له پیل راهیسې تر دې دمه 20 بیلابیل طبي بوټي د 1,000,000 میلیونو ډالرو په ارزښت بهر ته صدر شوي دي. د دغه وزارت وایان اکبر السمین نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د کرنیزو توکو د صادراتو زیاته برخه طبي بوټي دي چې په امریکا، اروپا او آسیې هیوادونو کې تود بازار لري. ښاغلی رستمی زیاتوي د 1395 المریز کال تر پایه 80,000 ټنه طبي بوټي د 1,000,000 میلیونو ډالر په ارزښت بهر ته لیږل شوي وو. په دغه طبي بوټو کې شیرین بویا، ینګ، زرشک او یو شمیر نور بوټي شامل دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1,500 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو او درنی منای بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 40 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شتاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 100 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 100 پوله، او زر پاکستانی کلدار 603 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا خزانه وزارت ته غوروسانو نوم لړ خپور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. په دې نوم لړ کې راغلي نومونه هغه کسان دي چې شاید د امریکا د خزانه وزارت له لوري پندیزونه هم ور باندې ولګول سي. فرشته جلالزی دا موضوع کتلی ده. فرشته جانی، په خبرستوی نوملړ کې راغلی کسان څوک دی؟ آیا د هغوی د موقف او د روسیې د ولسمشر سره د هغوی د نږدې اړیکو په اړه توضیح ورکړل شوی؟
و مللی جانې، د امریکا د خزانه وزارت بیګا د روسیې جمهور رئیس ته د یو شمېر نږدې سیاستوالو او سترو میلیونرانو نومونه خبره کړي دي. کرملین په نوم دغه لست چې خبر شوې دی د یو سلو څوار لسو روسانو چې د هغه هیواد په سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري یا پیژندل شوي سیاستوال دي. د لږ لږه شپږ نوي هغو روسانو چې زیاتې پانګې لري یا اولیګارک ورته ویل کېږي. او د امریکایي چارواکو په وینا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه راغونډه کړې ده راغلي دي. په غیر رسمي ډول د امریکا د خزانې وزارت له لورې خپاره شوي نوملړ ته د پوتین لست ویل کېږي. په لست کې د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف، د کابینې د یو دیرشو وزیرانو، د روسیې د صدر اعظم دیمیتری مدویدیف، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د استخباراتو وزارت یو شمېر نور لوړ رتبه چارواکي په دې لست کې شامل دي. د روسیې د تیلو ستر شرکتو لکه روس نفت او د پیژندل شویو میلیونرانو لکه الیشیر عثمانوف، میخایل پروخوروف او یوفجینی کاسپرسکي نمونه هم په دغه لست کې راغلي دي.
فرشته جان، د امریکا د خزانه وزارت دا لیست څومره مهم دی؟
و دا لیست ممکن غیر یم اهمیت پاره به ورسته لا زیات وضاحت ورکړ سي، خو باید وویل سي چې دا رپورت پر روسیا بندیزونه په اوس مهال کې نه لګوي یا پر روسیا د بندیزونو د لګیدو معنی نه لري. دا امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی په اوس وخت کې پر روسیا د نویو بندیزونو لګولو پلان هم نه لري. د کرملین په نوم دغه خبر سوی رپورت پر د امریکا کانګرس ته واستول سو. د امریکا خزانه وزارت ویلي چې پولیس کې د روسانو نمونه یې شامل کړي چې د سرچینو په حواله د یو میلیارډ ډالر په شاوخوا کې تر هغه زیاته پانګه یې راغونډه کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمیتری پیسکوف پرون امریکا پر متحدو ایالاتو تور پوری کړ چې له نوي خبره سوي دغه رپورت څخه کار اخلي او هڅه کوي چې د روسیې د جمهور ریاست په روانو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. په روسیه کې د جمهور ریاست ټاکنې د مارچ په 13 پلان شوې دي. پیسکوف خبریالانو ته ویلي موږ په حقیقت کې پر دې باور یو چې دا مستقیمه او څرګنده هڅه ده چې زموږ پر انتخاباتو د اغیز کولو لپاره یو ګام سل کېږي. خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې کچېری امریکا پر روسیه نوې بندیزونه لګوي نو هغه به غالبا په غیر روسی هغو ادارو باندې وي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي سکتورونو سره مهمې معاملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي پرون د کرملین لست په اړه خبرې هم ونه کړې او دا یې هم ونه ویل چې د امریکا د جمهور رئیس اداره به پر روسیه نوې بندیزونه ولګوي. نو وګورو چې نور څه معلومات راځي.
ډېره مننه فرشته جان. فرشته جلال زیو چې په دې اړه معلومات راکول. د امریکا خزانه وزارت د هغو روسانو نوم لړ خپور کړی چې د ډیرو کسانو په باور د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ورستوي خنړی پیښو د قربانیانو بدل به واخلي. شاغلی غنی په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري وکړه او وی ویل چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په ورستوي خنړی حمله سره وشو د چې غواړي خپل بادار له نړیوالې انزوا وباسي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حمله په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبري کولې وویل د وروستۍ خونړۍ پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
وقت انتخاب بر طالبان رسید. اونای که طالبانو تا د انتخاب حق رسیدلې، هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي او هغه چې لدی خوري سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خاغلی غنی ویل وسلوالو طالبانو په خپل خونړی حمله سره خوده چې دوی زموږ د خلکو د سولیز ژوند په بیرحمۍ انکار کوي. نو موړی ویل په داسې حال کې چې د روسي خونړی حمله ډیرې قربانیان ملکیان دي، وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بے فکره د پیښې مسولیت زکه ومانه چې په وینا خپل بادار له نړیوالې سیاسي انزوانه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. خاغلی غنی ویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړي هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو مړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډیر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو ترڅنګ دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډیرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي.
تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ورستوي خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یوې بلې موضوع ته ځو. د پاکستان چارواکو د روانې جنوري میاشتې په پیل کې ویلي و چې افغان کډوال خپل وطن ته ستنولو لپاره 10 ورځې وخت ورکوي، او که دوی ولاړ نسي نو بیا به پر دې مسأله غور کوي چې آیا د افغان کډوالو د هستوګنې موده وغځوي او که نه. اوس چې یاده موده په تېرېدو ده، د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په دې اړه څه خبرې سوي دي؟ آیا خبرې سوي دي او که نه؟ په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواش په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شم سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
اولویت هم دا دی چې موږ د خپل کډوال په عزتمند توګه، البته د دوی په خپله خوښه، خپل هیواد ته ستانه کړو. خو دا ده چې د یو منظم پلان د لارې او په تدریجي ډول، ځکه چې د کډوالو شمیر دومره زیات دی، د 2 میلیون نه زیات دی، چې په لنډه موده کې د دوی بیرته تګ زیات عملي نه دی او خدا نه خواسته یو انساني فاجعه رامنځته کېدای شي. په هر صورت د دوی هغه نهایی نظر دی قادر بلوچ چې د سفران وزیر دی هغه ونه وایو، ځکه چې غوښتنه دا وه چې افغانستان حکومت هغه لازم تدابیر او هغه لازمه چمتووالی ونیسي. خو بیا هم دوی په دغه موضوع بیا یو وارې د پاکستان کابینې ته وړاندې کوي. جزئیات موږ سره شریک نه کړه چې په کومه طرحه او په کوم شکل باندې دوی کابینې ته دا موضوع وړي، خو د دوی راتلونکي کابینې غونډه کې ممکن په دې باندې بیا بحث
وکړي. شمسب، ځینې افغان کډوال وایي چې دوی په پاکستان کې کاروبارونه لري، نو ځکه نشي کولای چې افغانستان ته داسې ژر کډه وکړي. نو که بیا هم تاسو افغان حکومت غواړي چې دا خلک لاړ شي، د دوی لپاره په افغانستان کې داسې څه شته چې د دوی کاروبار ورسره روان پاتې شي؟
بالکل، دا خو مهمه خبره ده. یعنی که چیرته د پاکستان لخوا یو تصمیم نهایی نیول کیږي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته لاړ شي، نو بیا ورسره موږ کینو، موږ بیا په پلان باندې کار کوو. موږ به د خپل کډوالو دغه ستونزې په پام کې نیسو چې په څونه موده کې عملي ده چې دوی لاړ شي. خو د دې تر څنګ زموږ د کډوال نه هیله دا ده چې دوی خپله چمتووالی ولري، دوی خپله آمادګي ولري، د دې نه نوره ویره ونه لري چې دوی خپل وطن ته ځي، دې نه د یو فرصت په توګه استفاده وکړي. موږ الحمدلله هلته کډوال لرو چې ډېر فنون زده دي، ډېر هنرونه زده دي، سرمایه لري، تجارتونه لري، کاروبارونه لري. نو که خدای وکول او دوی خپل هیواد ته لاړ شي، دغه کاروبارونه، دغه سرمایه، دغه خپل هلته فرصتونه را ایجادوي. نه تنه دوی به خپل ځان دپاره کاروبار او روزګار پیدا کړي، د دوی د وجه به د نورو هیوادوالو دپاره زمینې برابرې شي، فرصتونه به برابر شي.
او
تاسو د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس خبرې اوریدې. اوس هم ورځو په افغانستان کې د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې اورو.
تاسو له پیغامونو
زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد خالد وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم، پیغام پریږدم. موږ د سرلی د ودروسه په تر اوسه د سترلینګ د موسسې سره موږ روزګان ته تللي یو. د روزګان کمپ په کوچ او سپک د راتویل شوی، په کندور کې کومندانه کې د سوالي کوټ کار چول شوی، د ورویس مصرفونه شي په وټلو کې پیسې نموش. موږ په ځای نور نفر لګلی دي، د پارو، د کندور او د روزګان په نامه چې دا محلي نفر دي. ولې د موږ سره حکومت، ولې د موږ سره داسې ظلم کېږي؟ نه دي موږ ماشینه راکوي، نه دي موږ تقاوت راکوي، نه ښه راکوي چې مساحت لاړ شي وسطې والا سړی هغه پیسې ورکوي تقاوت. یوه ورځ نه بېکاره کېږي. موږ چا ته سیدا شکایت وکړو. و سلام، ډېره مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم، ما سلام دې راډیو ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. او زما دا هیله ده تاسو نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي. او نوبت ته مه ګورئ، هیله کوم زما پیغام لوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام به احترام.
د ساينس پنړی کې د نورو ته د نویو تحولاتو په اړه به اوس له اسمت څاروان څخه واورو.
نیوزیلند په ورستیو کې د شیشو د یوه تو په شان سپوږمکۍ فضا ته ولیږله چې د لمر رڼا مځکې ته منعکس کړي. لاب راکټ کمپنۍ د جنوري په یوویشتمه دا توغندی له نیوزیلند څخه فضا ته ولیږه. دې راکټ له ځان سره د درې تجارتي سپوږمکیو تر څنګ یو شیشه یي توپ چې هیومینټي سټار نومیږي هم له ځان سره د مځکې مدار ته یوړ. د هیومینټي سټار یا شیشه یي توپ قطر نږدې یو متر دی او د شیشو له 15 پینلونو څخه جوړ شوی دی چې د لمر وړانګې منعکس کوي. دا وړانګې به د مځکې ټول اوسیدونکي لیدلی شي. دا له جنوبي نیمکورې څخه فضا ته لومړنۍ تجاري سپوږمکۍ ده چې 6 لیږل کیږي. دا سپوږمکۍ به 9 په خپل موقعیت کې پاتې شي او بیا به یې د مدار ارتفاع کمه شي او د مځکې په اتموسفیر کې وسوځي. تر دې وړاندې روسانو ویلي وو چې په دې فکر کوي چې داسې سترې هندارې د مځکې په فضا کې ځای پر ځای کړي چې ستر ښارونه د شپې په مخ روښانه کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري په افغانستان کې 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوري موږ ته اوس د مهمو خبرونو لنډیز را اوروي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې د خپلو بریدونو او په لسګونو بېګنا خلکو په وژلو سره د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړ. دا خبره د ولسمشري ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په افغانستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته متحدې ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ښار په 2 کې د ماشومانو د فلجیا ګزند د پولیو 2 ثبت شوي دي. دغه 2 د کندهار په سپین بولډک او شاولیکوټ 2 کې ثبت شوي چې په دې سره په دې ولایت کې د پولیو شمیر مثبت پیښو شمیر 9 ته لوړ شوی دی. متحده ایالات وایي د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه پرون د تورې بحیرې په فضا کې د امریکا یوې سمندري کشفي الوتکې ته په ډېرې بې احتیاطۍ حتی د 1.5 متر په واټن نږدې او له مخې تېره شوه. ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم د ازادي راډیو 19 پروګرام روغتیا اورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در این برنامه من فرشتنه دو میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون و انواع مختلف واکسین که چطور بدن وقایه میشه در مقابل کدام امراض صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حاره فسنزه متخصص داخلیت فعال در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است که به وسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص میگویند تاکنون وزارت سرطانی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلخان ایوب مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت سرطانی در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام مرگ و میلی که ناشی از مرض که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را کاهش میدهد.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال شانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران تاکنون وزارت سرطان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلوئنزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 در سراسر کشور تطبیق می گردد. دکتر ایوب همچنان می گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
وی واکسینا کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر کسل واکسین بگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم میتوانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین میخواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل‌انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند. دکتر صاحب بسیار زود به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین بگوین که چی است و چطور بدن وقایه میشه؟ یک معلومات بدین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و رادیو. ما میخواییم بسیار خلاص اول می واکسین تعریف بکنیم که واکسین چی است. واکسین مواد است که از بیرون تهیه میشه. این میشه به شکل انتیجن باشه، متاسفانه که سلای تیبیس یا انتیبادی، و این تطبیق میشه به داخل وجود طفل یا از طریق خوراکی و یا از طریق زرقی. و این فقط وقت داخل عضویت میشه و جذب میشه، مقاومت وجود در مقابل امراض فعال میسازه. به این معنا که اصلا خود می واکسین یک میکروب ضعیف شده یا شدهش که خودش باعث تولید مرض نمیشه، ولی وجود اما مقاومت وجود اتو آگاهی میده که میکروب آمد. وقتی وا تیار سعی میشه و به حالت آماده باش قرار میگیره، بازی برای میکروب اصلی که به تعقیب از او اگر داخل میشه یا تیار آماده میباشه و در دفاع ازی سم میگیره. تقریبا دو نوع و همی عملی واکسین، دو نوع واکسین ما شما داریم که یکی به شکل غیر فعال است که دهی انتیبادی ها زرق میشه و برای یک مدت کوتاه مثلا 3 الی 4 ماه میتونه که معافیت بده به اون شخصی که واکسین تطبیق کرده، و یکی به شکل فعال است که ای از انتیجن و مواد دیگه تهیه میشه و تطبیق میشه که برای یک مدت طویل مدت. مثلا اگر یک طفل واکسین پولیوی خود تکمیل میکنه و یا واکسین سرخکان میگیره، این تا آخر عمر میتونه که معاف شوه از این امراض در صورتی که به صورت صحیح تطبیق شوه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. های دکتر صاحب، اول شنونده ما فضل هادی وردک در روی خط هستن، تماس از یار میگیریم بعد از صحبت های خود داشتیم. بله وردک صاحب سلام علیکم.
نگاه خوب سلامون و توست محترم دکتر صاحب تولو میکنم و خدای دیوکری چورو و جور بویا.
سلامت باشین، خدا کنه شما هم جور باشین. بفرمایید.
مننه. ندا خور به منای مو دغه پښتنه را دیمو یو پکور کې ورته په نو بیا مخکې وختو کې واکسین ورته ورکړل، دوه بعد هغه ځته باندې وکړه چې ورکم ته پاتې باندې وخو جوونه تاسو مشکلات هم کو ځنه ځنه وخت د چینو د دو بیا سړی څنګه دی لاوګری وکړو چې ځنه واکسین هغه سره یو سوسیات پیدا کوي او ته په سوسیات ورته پیدا کوي سړی د کوم مبره دونه ورته استفاده وکړي دغه مو سوال پښتنه ومه نه نه تاسو نه
بسیار خوب. ډیر مننه فضل هادی ورور. زکلا د رادیو دی آزادۍ ته ډیر غوږ نیسم. فضل هادی ورور ډیر زیات فعال دی او ډیر خوشاله کیږم. ډیر ښه سوالونه کا پر بخښ کی دا سوالم ډیر ښه سوال و. هر دوا یا هر واکسین چې وخت دی بیرونه تطبیقی کېدای شي یو مشکل ولیدې. زه به یو مثال ورکم چې تاسو قناعت حاصل شي. مثلا یو نفر سردردیږي، دا باید آسپرین وخوري، مثال کور کې موجود دی، یا ډاکټر ورته توصیه کړه سردردی به کاملا مطابق دی و سردردی ورته آسپرین ورکړي، ولی کېدای شي تخریش د معده او سوخ د معده هم پیدا کا. یعنی دا ډیر عجیب کار نه دی، ډیر سخت کار نه دی. دا معنی دونه ګرځي چې د ماشوم باید واکسین، هر واکسین چې تطبیقیږي یو څه مشکلات لري. مثلا دا کدي ستنې په واسطه زرقیږي، نو هغه ځای په اصطلاح درد می داشته باشه یکی، و پفتن که دغه الکل چلته استفاده کیږي، دغه سرنج چلته استفاده کیږي، کدی شي په شکل د موزی او اساسیت ورتور کوي، پړسوب یو درد، حتی کدی شي تبه پیدا کړه، تبه هم ډیره دوامدار نه وي. مثلا 12 ساعتونه نیولې تسلیر ساتو ماشوم شاید وژړي، جړا ډیره وکا، مګر په هر صورت دا معنی د دو نه ګرځي چې موږ تاسو ماشومان باید واکسین نشي. واکسین باید وشي او که دغه جزئي مشکلات پیدا کیږي ډیره غټه مسله نه ده، معنی د واکسین نه ګرځي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه داریم روی خط. بله سلام علیکم. بفرمایید سوال تانه بگوین.
پیغام درتون ما دا مول پچینان ډیر مریضین وری په پاراک واکسین نه سره مو چیرې وو
ګورور؟ اگر نو مو ورنه وې دا د فرانه تماس نیولې و. فراه ولایت هیڅ هغه ولایت د افغانستان نشته چې په غو کې موږ تطبیق دی واکسین ونه لرو. یعنی تطبیق واکسین سرتاسری دی، د په یو ولایت پر ارتباط نه لري. کله کله یعنی شاید معضلات موجود وي، مثلا که شرایط جنگ وي یا لار بندی وي یا مثلا واکسین په وقته ونه رسیږي. نور هر هغه کلینیک چې دولتي کلینیک دی یا دولتي شفاخانه ده، په دې کې د امکانات د واکسین شته دي. که تاسو په داسې یو ځای کې وای چې ولسوالی ده یا لار امنیتی ملحوظ اخیر نده، تازه که دهشی لغه موقعیت لک تغییر ورکه که دهشی و بلی ولسوالی تا چنگ تا یا مرکز ده فرا تا مرکز ده فرا که پسل پسلو که ده واکسین شته ده. ده چه ده امراض دیر دی یا تعداد امراض دی چه واکسین لیری و ده واکسین پخپلا باید پیش دو چه مریض پا مریضه یا ناروغه مبتلاش باید در تدبیق شد چه وقایه که نو که چیره مریضان دی نو اقه اول باید تداوی شد و در انده پاره باید واکسین.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنم دیم ایشگی ما توخیب صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخیب صاحب.
بکن سلام خورجانی ترطول و مخکتا و محترم قدرمن و عزتمن دکتر صاحب ملمت او طول او ریدون که تخبری نیکسن.
سلام به شما هم توخیب صاحب. بفرمایید سوال تانه بگوید.
ال محترم دکتر صاحب زخمی در پستان در زابل پا ولایت که شاجوی پولس والی که در بازار پا محول شاوخوا که در سری ناروغی پیدا سویده سر وکو آیا در سری واکسین ستا پا سر طریقه تدبیق تیجی آیا در خلی للاری یا در تزریق للاری او بل پستان می داره پا خوایو مرض و مرد کوای ورتوایو دا کوای وست ما پا خیال پا افغانستان که وجود لری نی لری دا په کلی وسو کنه سو محو نو د دې پوښتنو په هکله په جواب کې منتظر یم.
دره مننه. فقط یو سوال ده. اول خو خراغلاس ویم تو خی صاحب ته واقعا دو پروگرام ډیر ښه همکاري زه دائم وروم دغه د شاجوی په ولسوالۍ کې د سره و خو ده، یعنی مقصد د سرخکان نه ده کنه؟
بله سرخکان.
زه به ان شاء الله جواب درکم. صحیح بالکل زه ما پی ورسیدم. یعنی دلته د واکسین امکانات تاسو لری په دو شاجوی کې کنه؟
ولسوالۍ کې د سپارال کلینیک ته لله الحمد هغه موږ په هر خدمت کې حاضر ده کولای شي چې موږ ورو دي په
ان شاء الله زبر جواب در رادیو ته قدر. تو خیسب یک سوال بسیار خوبی را مطرح کرد که بخیر ارتباط به موضوع ما شما داره. سرخکان از جمله امراض است که بسیار بسیار خوب و بسیار مطمئن وقایع میشه و یک خوشبختی هم می بود که ما سوال کردم که در شاجوی ولسوالیش واکسین است یا گفاست. پس اینمی کسی که مصاب سرخکان شده ما 100% اطمینان میتم که یا واکسین نشده یا با وقتش نشده یا کمتر شده یا ای که اتهام شده میتونه که با پرسنل هم ارتباط میگیرم و درجه حرارت مخصوصی که باید در یخچال نگهداری شه و واکسین نگهداری نشده. یعنی به هر صورت من تو تصور میکنم که طفلکایی که دیجا به سرخکان مبتلا است یعنی پشیری مبتلا شویدی تو خیسب دیر احتمال شه چې دوی واکسین نوی اخیسته. ته په صفت و مشر دو منطقه چیزا دائم آروم دیر خط تماسونه نیسه ته دیو تعداد دو مریضان سا تماس و نیسه دوی نپخته نوکه دوی نه پوښتنه وکړه چې آیا دوی واکسین اخیستای کنه او که واکسین نوی اخیستای نو سل په سلو کې دلیل داده چې دوی واکسین شوی نه دی او ډیر کوشش وکړي چې هغه نور ماشومان چې تر اوسه سرخکان نه دي نیولی یا سری نه دي نیولی دوی واکسین شي. دا قبل سوال دی مربوط دی چې چک وا چې اوس ورته چک یا کوي وي دا کاملا د بینت لای تقریبا 40 کال یا 15 کال کېږي چې په ټوله دنیا کې د بینت لای مونته یو بل شی دی چې په دې شکل په ماشومانو کې پیدا کیږي چې هغه ته د چیچک اوبه یا آب چیچک چیکن پاکس دا هغه چیچک نه دی دو داغ نه پاتې کیږي او دا عادی مریضی ده نه مشکل وار خبر نه.
تشکر دکتر صاحب. آقا میر از جلال آباد روی خط هستن. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ بفرمایید.
سلام تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه
ونیږي. و علیکم السلام.
سلام ډاکټر صاحب. ما پوښتنه لرم
زمون دو دوستان جمله نه اصول ده چه بخواب یا غیر امنیتی کار دو سیده او در مرشمی ده در تقریبا دوشوه چه او کارو ده بلان واکسین دل کلده ده خیسته اتران یعنی ده تولد ده سروس پوری وزدوی ده سیو تاقی در علوی چه دامنیت ده هل تو ده غور ترسی وزدوی و سوی ده آقا تیرسی ده آقا واکسین ده آقای
سوی ده سوال ورسیدم ان شاء الله آقا میر صاحب سوال ورسیدم فقط یو سوال ته جواب ورکه دو ماشوم سن څومره ده
قاعده
هم وو کال فقط دی لنز متاسفانه چې دوران دی واکسین ده تیر شوی دی هغه دوران دی واکسین ته 50 کال ټیټ دی نو دوی ته کوشش وکړه چې فقط د نظافت مراد کړه د مریضانو سره زیات په تماس نه وي او که چیرې مریضی ورته پای زر تداوی شي د واکسین تطبیق چیرې ته 50 کال ټیټ ماشومانه.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگر داریم روی خط. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان. احمد شاه هستم، شنونده دائمی شما.
بله احمد شاه جان، بسیار زیاد خوش آمدید. شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید سوالتون رو بگین.
زنده باشین. آره دکتر صاحب، واکسین تشریح کردن که میکروب غیر فعال است. همه در قسمت این زردی سیاه این واکسینش حل میکنه، زردی سیاه خب دیگر تخریب میکنه. اینه چطور یعنی پیش هست پیشی که زردی سیاه به داخل دیگر مصاب یا واکسین آدم میشه یا هیچ که بعد از مصاب به مرض زردی سیاه. و یکی دوم دیگر واکسین های فلج پولیو که هست که یکی رو برای کرام سالا هست 5 سال پایان تدقیق میشه چرا برای کرام سالا نمیشه
سلام
تشکر
تشکر خداحافظ روز خوش. خداحافظ
جهان سپاس از احمد شاه از کابل. سوال اولشون در بخش زردی سیاه بود. زردی سیاه اصلا یک ویروس داره و ای از مریض طور انتقال میشه که اگر شخص مریض پیچکاری میشه، سوزن میخوره و یا ای که ای میخواه خون خدا برای کسی دیگه بته، اکتداد حالات دیگه است که از مرد به زن و از زن به مرد نه ای طریقه میتونه انتقال شوه و ای تصادفن که خود نموی زی یا جای رشد زی حجرات جگر است، از او خاطر به جگر صدمه وارد میکنه و باعث خرابی جگر میشه. ولی مرض نیست که قابل وقایه نباشه. واکسینش در جمله 12 واکسینی که باید در افغانستان تطبیق شده موجود است. و بسیار مهم سوال بسیار خوبی که کردین در قسمت تطبیق دی واکسین بود. وقتش هر وقتی که مریض زردی سیاه نداره باید تطبیق کنه و اگر زردی داره تطبیق نمیشه، بنابراین این برای وقایه است باید. و در بخش فلج اطفال گفتین چرا کمتر از 5 سال، واقعات زیده فوق العاده زیاد است کلانا. یعنی با تجربه که ما دارم در بخش اطفال، ما تا بالای تو کسی که سنش بالاتر است و فلج مبتلا شده باشه فلج اطفال نیست، از خاطر واکسین در اطفال کمتر از 5 سال تطبیق.
که شنونده ما از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلامونه
ویر
احترامات ندا خورکی تا تا و قدرمن درون ملما داکتر تا تا و محترم تخنیکر تا و درانو آوردون که تاهیل کوام شروع غو جروعی.
تشکر وردک صاحب، سلامت باشین. بفرماین سوال تانا بگوین.
مننه دا داکتر صاحب ندا پوشتن لرم، آیا حقا نوی پایداشوی ماشومان چی دی نرائی تا استرگی نوی پرانیس چی دی چی دی ماشومان دی واکسینین و دی دوره یا داونه و تا وقع حقا خود کرانه تا چی و تا توجه وکری. او بل داکر صاحب اوسانی موسم که پا هارا کرانه که اطمانی یو مریض تا چی ما تا معلومات تا چی کس ریختکی گی اول یخ و گرم تا با دی سر درد او دبخو درد او دی طول زان درد ایلت یه چه دی؟ آیا داوه خرابواره دی؟ که پا دیارا معلومات را پیچی مخیلا دی چی روختیای کلینیک تا زان ورسوی دی سن استفاده وکی
چې یو څه ګټه ورته ورکوي. په دې اړه معلومات غواړم، لا وکړه کولم، نړۍ مننه کوم. ډېره مننه ګرانور. سوال ډېر جامع سوال و، ډېر ښه سوال و. اصلا باید دا رقم سوال د پروګرام نه وشي. د ماشوم مجرد چې سترګې دنیا ته پیدا کا، بسم الله الرحمن الرحیم صاحب، اول خو یو اذان په دغه وخت کې ورته وکړه. که چیرې په شفخانه کې و، عاجل مغه شفخانه واکسین لري، د ته باید واکسین وشي. هغه واکسین یو د بی سی جی دی چې د توبرکلوز په خاطر کیږي، او یو قطره د پولیو ورته چول کیږي. او که چیرې په کور کې واچ اطراف کې واکسین موجود نه وي، په یعنی په کلینیک نه، په کور کې تولیدي، نو هر څه زر هر څو زر چې امکان ولري هغه مرجع ته باید کلینیک ته لاړ شي او د تاغه زیړ کارت واخیستل شي د واکسین. وخت چې تاسو کارت واخلی نو بیا خود به خود هغه ورځ یې معلومه دی وخت چې یو واکسین تطبیقیږي د بل وخت که چیرې دغه ټال کیږي لس ورځې پنځه لس ورځې هر څو هر وخت چې تاسو واکسین ترلاسه کړئ هغه به ډېر ښه وي، هغه واکسین باید تطبیق شي. یو بله پوښتنه دی چې تبه او درد د هر وخت چې تاسو د چا په وجود کې تبه ولیده معنی داره چې میکروب موجود ده. دا میکروب چې داخل شو تبه پیدا کوي، درد پیدا کوي، بیا نور اوراز هم ورسره وي، معنی داره چې میکروب داخل شوی دی. که چیرې کم وي کېدای شي مایات لږ زیات وخوري او لباس کم کا، او که چیرې تبه زیاتیږي دوامداره نو باید ډاکټر سره مشوره وشي چې علت د تبه معلوم شي چې دا کوم میکروب دی، کوم میکروب داخل شوی او څه ورته ور.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد واکسین و اینکه چگونه وقایه میشه و کدام امراض است سر شنونده ما که تماس میگیره، امیدوارم در این مورد سوال داشته باشن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، از کجا به تماس شدین؟ نامتان چیست؟
از فاتیا هستم و کنار نام سسازنا.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. سوالتون رو بگوید.
ایلیام ماشوم تولیش که تقریبا اساس میاشته ده ایلر گیره سینه که خرچه گیره دکتر سر دو دو آورا بوده ده دکتران ده شویر بینه که ایلر گیره ده ایلر که مطبع خیش ده ایلر گیره وکسین لری کنی لری یا وکسین که کم کنورا
ده چی شو؟ گره ارور تقوی اگونیستا ده چی شو وکسین؟ ده سینه بغل خیه؟
سینه
بغل الرژی ده دکتر صاحب الرژی ده. صحیح ده، جواب بوار الرژی
ده دکتر اونده چو خیلی الرژی ده الرژی
لری. صحیح، جواب بوار. صحیح، الرژی که ده ده که الرژی که ده در دیر ساده فامیل که دهش پیدا شی مرد ماشوم یا پلار ده شکایت که چه مثلا ماشومی که توک سیگرت که یا گرد و خاک که یا لمبوی پا یخو بو یا ریزش ورطا پیدا که یا مثلا عطر ده تا وحل ایده ده پتنگ که کینی یا مثلا ده سیگرت دود ده یا ده بخاره دود ده ده سینه نیسی ده شوله الرژی. نور حالاتم شدی خو مای لوی لوی ورو په دې حالت کې باید اگر الرژی پیدا شي دغه نه ماشوم وساتل شي، او که داسې وي چې نه لکه نور ماشومان سینه بغل کیږي توخه تبه او دشان پیدا کیږي او سینه ډیر خرکار نه لري، ډیر غژار نه لري، دا نو سینه بغل ده. په هر صورت دا مریض که چیرې د نږدې ولیدل شي ډیر په سادهګۍ د دې الرژی چې موږ اسما ورته یو د سینه بغل تفریق سره کړای شي. او کته تاسو څنګه ته کوم کلینیک یا شفخانه ده یا د اطفال کوم ډاکټر دی که دیش مشوره ورسو؟
تشکر. یک شنونده دیگه داریم، امیدوار هستیم در رابطه با بحث برنامه سوال کنن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، خوښ ما دا سوال دی. سوال می ده دکتر صاحب، صدا دی چې دا یو خلدی را وینم کور پښتنه په موضوع بلو ده بل شي پښتنه وکړي.
عجب خبر دی وکړه، خیر اوس
د موضوع پر برابر باندې ما دا سوال دی چې دا واکسینونه د کوچنیانو مقصد دا څو پیری کیږي تر څو کاله کوری کیږي، او بل دغه لویان خلک چې ټول زړی سي د دوه پرهیز د څه شي څخه باید وسي، او د دوه دوایي سته که نهسته د لویانو دا چې مقصد دی دا ویروس څو لرې ورته شوي.
سعید اورور، سعید ډیر ښه سوال و.
ګوره
واکسینونه هم د وخت هم ووی چې ماشوم مجرد چې تولد شو په دغه اوله ورځ که چیرې په شفخانه کې و شروع د واکسینې باید وشي. هر مرض ځان ته واکسین لري، مثلا د پولیو واکسین دی، کله چې ماشوم په اوله ورځ تولدیږي په خوله کې باید قطره ور واچول شي، بیا په شپږو میاشتو، اتو میاشتو، دولس هفتو، شپږ هفتو، اته هفتو، دولس هفتو کې بیا کیږي. او بل دغه هغه واکسینونه دي چې موږ تاسې په هغه کارت چې دی په زیړ کارت کې رسیږي کلینیکو کې، بل هغه دي چې د دوی موږ تاسو کورو مخې ته راځي چې هغه ورته کمپاین ویو، دغه کمپاین تکمیل کننده د دوه واکسین دی. مثال مې ورکړه، یا مثلا د سرخکان واکسین دی، اول واکسین کیږي بیا یو بل واکسین هم کیږي چې هغه بوستر دوز دی چې یو کال باد یو نیم کال باد کیږي. مثلا د ډی پی هغه د تورې خلی واکسین دی درې ځله کیږي. نه هر مرض هغه تعداد هغه لري، او دا ته ویږي ته کوم کالو ته پنځو کالو ټیټو ماشومانو ته تور جری دوا لري، ولې نه که چیرې په وخت تداوی شي، او که چیرې وخت زیات پتیر شي بیا نو خرابی پیښیږي، لږ مشکلات تداوی موجود دي. د چش نه پرهیز وکا، هیڅ غذا ته پرهیز نه لري، فقط د دوی خاطر چې نور د فامیل غړي او د جامع نور کسان په مبتلا نشي، د هر چاته چې د پچکارې د پاره ورځي باید هغه ته هغه ډاکټر ته وایي چې زه تور زیړای لرم چې هغه مخصوص استن ورته واچوي. او که چیرې دا عملیاتیږي ډاکټر معذف دی چې د وینه معاینه کو که چیرې تور زیړای د هغه سامان آلات ورته مخصوص سامان آلات تعینیږي په هغې عملیاتیږي. او که داسې ځای وي چې مثلا وړ جراحي عملیات دی او وینه نه معاینه کیږي ډیره ښه خبر ده د مسلمانۍ د نقطې نظره چې دی پخپله اقرار ورته وکړه چې زه تور زیړای لرم چې ډاکټر متوجه شي. او بلکې چیرې په فامیل کې یعنی ښځه یا میړه په تور زیړي مبتلا کیږي دوی باید د ډاکټر په مشوره احتیاط وکړه چې یو بل ته انتقال نشي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. میشه در رابطه باید بگوین که بیشتر در مقابل کدام امراض باید اطفال واکسین شوند؟ اگر یک چند مرضش نمونه
تقریبا سوال بسیار خوب بود. امراض بسیار مختلف است، از جمله اگر نام بگیریم مثلا مرض فلج اطفال است، زردی سیاس، تیتانوس است، دفتری است، سیاس الفاس، سرخکان است، در پولیزو که واکسینه که نواله ما امروز بحث ما بود واکسین اصالات است.
امیرم میشه اگذاره کن
بله چرا نه چرا نه. دو مرض است که اطفال بسیار جاد تهدید میکنه که یکی سینه بغل است و یکم اصالات. برای سینه بغل ما خوشبختانه که دو واکسین داریم که یکی برای ایچ انفلوئنزا است و یکی برای نیوموکوک. این معنی زیره میده که در جمع تمام سینه بغل ها که چندین نو است دو نو زیره ما شما واکسین داریم. با وجودی که از کل سینه بغل ها طفلا را معاف کرده نمیتونه ولی دو واکسین باید حتما تطبیق شه. اصالات عامل زیاد از ویروس هاست که در او جمله در 100% عاملش 30% زیره یک نوع ویروس تشکیل میده که به نام روتا ویروس یاد میشه و این زیادترین در اطفال کمتر از یک سال وقات زیاد است که خوشبختانه یک خبر بسیار خوب بود دیروز با وجودی که ما شما خبرهای بد هم داشتیم یک خبر خوش دیگه داشتیم که این واکسین معرفی شد به تمام افغانستان در تمام ولایات ها و ما از امیجا از تریبیون شما برای کل فامیلا خوش خبری ها میتونم و اطلاع میتونم که هر چی زودتر اطفال کمتر از یک سال خود و کلینیکای نزدیک ببرن و اینمی واکسین را که مجانی در اختیارشان قرار گرفته قرار بدن به خاطر از اینکه حال زمستان است و هوا استاستا و طرف گرم شدن میره و واقعات اصالات زیاد میشه و کشنده ترین مرض در بین اطفال مخصوصا در کمتر از یک سال اصالات است که با تطبیق از این واکسین ما امیدوار هستم طفلای نازنین ما به اصال مبتلا نشوه و از اون مرگ حتمی که از باعث اصالات بر از جا واقع میشه نجات پیدا کنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر یک طفل احیانا از واکسین باز میمانه مثلا در موساهن هم میباشه چقدر مدت بعد باید واکسین شوه و تاثیر گذار باشه بالایش؟ بسیاری که مثلا در ولایات نمیشه ولایات دور دست
فقط با یک کلمه جواب میتیم طفل کمتر از 5 سال هر وقتی که مراجعه کنه و نمو خوبترین وقت است. خدا کنه که ما گفتم که با تولد مراجعه کنه با روز اول تولد ولی اگه وقت تیر میشه هیچ تو احساس نکنه که وقت از یک ماه یا یک سال تیر است مراجعه بکنه. واکسنایی که برای تطبیق موجود است باید برای زیاد تطبیق کنه.
دکتر صاحب اکثرا برای خانمای حامله هم توصیه میشه که باید واکسین کنه.
بله.
واکسینای زیاد چی است و چطور این خانما را از کدام امراض وقایع میکنه؟
مرض بسیار کشنده برای خانما را تهدید میکنه که به نام تیتانوس یاد میشه. اینه تنهایی واکسین برای خانمای حامله تطبیق میشه بلکه برای دخترای جوانی که اونا عادت ماهوار دارند و مخصوصا حفظ الصحه را مراعات نمیکنند امکانات ازی موجود است که خدای نخواسته به این مرض کشنده مبتلا شوه. بنان این واکسین ها مجانی در پالی واکسین های اطفال تطبیق میشه. ما امیدوار هستم که کلی ازی استفاده بکنه و نجات بتن خود از مرض بسیار خرابی که به نام تیتانوس یاد میشه.
دکتر صاحب بیشتر یک شنونده ما زنگ زدن گفتن در رابطه با سرخکان آیا طفل که سرخکان واکسین میشه باز بعد از واکسین همی سرخکان مصاب میشه یا خیر یا میشه زود گذر میباشه چی رقم است؟
اگر واکسین تاریخش تیر نباشه با ما اندازه
یعنی که واکسین شوه نمیگیره
نمیگیره ولی یک تعداد از واقعات بسیار محدود است که سرخکان شاید بگیره ولی آنقدر گذری است که شاید میلا هیچ تصور نکنه که سرخکان است به من اندازه‌ای که علائم سرخکان است یعنی خطر برای طفل نداره و هم بسیار کم در غیر از او مصاب نمیشه.
دکتر صاحب اکثرا بزرگسالا هم واکسین میشن مخصوصا در بعض سفرها که میرن باید واکسین شون. کدام امراض مثلا بزرگسالا رو تهدید میکنه که باید در برابرش واکسین شون؟
یکی از هر مملکت از خود یک استراتژی داره. مثلا سابق اگر کسی به هند میرفت او ضرور نبود که واکسین بگیره ولی دی روزا کشور هندوستان پولیو را به خاطر از اینکه هندوستان از پولیو د روزا میخواد سرتیفیکت بگیره، سرتیفیکت خلاصی از ویروس وحشی پولیو بنان، نه تنها اطفال باید یا اجازه نتن که مصاب باشه وجود داخل شون، بلکه کلانان باید ایر انتقال نت. اگرچه امی ویروس در وجود کل اشخاص هم در کلانا هم در خوردا موجود است، ولی کلانا را مصاب نمیسازه برای اینکه مقاومت، ولی باعث انتقال میشه. از اون خاطر باید یه واکسین بگیره آری از این میکروب شد و باز دو و کشور خود اجازه میده که کار بسیار خوب است. و ما امیدوار هستم که در افغانستان هم روز برسه که ما وقت هر کسی به داخل افغانستان میشه او را بدون از او سنده که واکسین اخذ کرده باشه و اطمینانی باشه ما او را اجازه ندیم. یکی از دلایلی که پولیو تا به حال در افغانستان موجود است و محو کردنش یک ذره مشکلات ایجاد کرده است که ما در سرحدات خود قیود نداریم، مردم رفت آمد آزادانه داره مخصوصا از پاکستان.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که در رابطه با واکسین بود. برنامه به پایان میرسه و از دکتر عارف حسن‌زاده متخصص داخلی اطفال در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو تا په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 0040022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5.